او په ځانګړي ډول د خبریالانو په نخښه کول خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون IFJ په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خبر کړ ویلي دي چې پروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 300 خزینه خبریالانو خپل دندې پریخي دي. د فدراسیون په خپل راپور کې روسي هدفي وژنو ته په اشاره سره ویلي چې دغه حالت د اندېښنې وړ دی او د روسي څو خبریالانو په نخښه کول د یو شمېر رسنیو مدیران د خزینه خبریالانو له استخدام څخه خلاص پسر کړي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل شوی چې په کور دننه او بهر کې لشلو زیاتو خبریالانو خپل دندې او ځایونه پریخي. دغه بنسټ وایي د دوی تازه سروېخې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې رسنۍ زیات شوې خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. دا وضعیت د بیان ازادۍ ته څومره گزار دی او که دوام وکړي د شل کلنې د غنوي ولسواکۍ تهداب به څومره ولړزیږي. نن د حقیقت صدې خبرونه کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر سره په همدې موضوعاتو بحث کوو. خلواتګر صاحب خراغلاست ازادي راډیو ته
سلامونه کوم. وده
لومړی پوښتنه ستاسې د سروې په اړه باندې وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د افغان خبریالانو دپاره په ځانګړي توګه قزینه خبریالانو دپاره وضعیت ډېر خراب ده. د امنیتي له لحاظ نه همدارنګه د عنعنوي او سیاسي له لحاظ نه وضعیت کړکېچنه ده. اوس خبریال متاسفانه دغه خپل دپاره یو روښانه آینده نه ویني او دغه وضعیت متاسفانه لامل شوی ده چې ځینې موږ خبریالان خپل کار پرېږدي او حتی
که چیرې خبریالان په همدې ډول باندې خپلې دندې پرېږدي یا هم په ټوله کې له افغانستان څخه ووځي. په افغانستان کې د غنوي ولسواکۍ چې یو عمده برخه یې د بیان ازادي ده څومره ضربه به ورته ورسیږي؟
دا وضعیت یې لامل کېږي او باعث کېږي چې زموږ هغه نوپا دموکراسي یا ولسواکۍ چې ده هغې ته ډېر زیان ورسوي. ولسواکۍ همدارنګه دموکراسي پلارونه او ځینې اساسونه لري. لوی اساس یې د بیان ازادي ده او بل یې د ښځو حقوق او د ښځو لپاره ښه د ژوند او د کار لپاره زمینه برابرول ده. دغه وضعیت بیا په خپله ښکاروي چې نه د بیان ازادي وضعیت او هغه اساس یې متاسفانه په افغانستان کې اوس ښه وضعیت لري او نه همدارنګه ښځو دپاره هغه د کار زمینه او د ازادي زمینه برابره شوې ده. نو په پایله کې دموکراسي ته زه فکر کوم ډېر زیان رسېږي او هغه نوپای دموکراسي چې په افغانستان کې شل کلنه تاریخ لري متاسفانه ډېر صدمن شي.
خلواتګر صاحب، که چېرې یو څوک پرېکړه کوي چې دنده پرېږدي په رسنیو کې یا هم د رسنیو مشران دا پرېکړه کوي چې یا خزینه خبریالان نه ګماري او یا هم په ټوله کې نارینه خبریالان له دینه وروسته په دندو باندې نه ګماري، دا ډول پرېکړې بیا پر هغه نسل باندې چې تازه غواړي دې بهیر ته یا دې لارې ته رادننه شي دا وي په وړاندې څومره منفي اغېز کوي؟
یو خو یې مونږ شخصي پرېکړه ده چې مونږ چېرته باید ژوند وکړو او چېرته باید کار وکړو او څوک د پاره د کار زمینه برابر وکړو او څوک د پاره د کار په خاطر استخدام وکړو. دا یې مونږ شخصي پرېکړه ده. مونږ په دغه شخصي پرېکړه کې آزاد او خپلواک. بل مسله دا ده چې د قوانینو پر بنسټ د خزینو دپاره همدارنګه نارینو دپاره د کار باید مساوي زمینه برابر شي. بل مسله دا ده چې که مونږ تصمیم نیسو چې د افغانستان ته د افغانستان نه بهر ته ځو نو دغه تصمیم څرنګه د وضعیت دپاره اغېز اچوي او نورو خلکو دپاره دا څه معنا لري؟ که دغه مونږ شخصي پرېکړې یا د قوانینو په تکر کې دي همدارنګه نور خلک هغه ازادیګانې سلبوي نو دا مونږ شخصي پرېکړه بیا نه ده. دا یو اجتماعي پرېکړه ده چې مونږ باید د قوانینو پر بنسټ دغه پرېکړه ترسره کړو. نو مونږ حق نه لرو چې یو ساعت پرېږدو دغه کار مونږ دغه کار بیا بل کسان ته اغېزه ولري. نو دا یو د قانون در خلاف عمل ده. کوم مدیر او یا کوم د رسنیو خاوند دغسې یو تصمیم نیسي چې خزینه کارکوونکي باید خپل کار پرېږدي او د دنه وروسته بیا بل خزینه خبریال استخدامیږي، نه. نو زه فکر کوم دا د اساسي قانون مونږ د اساسي قانون برخلاف ده. ستونزه دا ده چې مون وضعیت سیرو او مون د توانایی هم دارنگ مون د اغادید او لیدلوری پر اساس در سیرن تسرکی دی مون حق نلرو چه مون چه اخپل اغا برداشت او اخپل اغا دانش چه ده نورو تا تحمیل وکو که مون وظیفه پریکتو که مون کار پریکتو که مون ایواد پریکتو نو دا پا دی مانا چه دا نورو خلق ده پاره چه دوی غواری پرسانه که کار وکی نور خزینه خبریالانو ده پاره چه دوی غواری خپل کار شروع وکی دوی باندی بد اغیزه لری دا مخپل ده قوانین پر خلاف کرده مون دا غاق نلرو.
خلوتګر صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او نورو مدني فعالانو پر وړاندې تاوتریخوالی داسې مهال زیاتیږي چې په ټوله کې د سولې خبرې روانې دي او سوله په ټوله دنیا کې سولې هغه مفهوم او معنا یعنی د یو روښنایي راتګ، اما دلته ساحه ورځ تر بله تنګیږي. ولې داسې کیږي؟ آیا داسې ده چې د سولې په نامه باندې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي ډول د بیان د ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوې او ګواښ سره مخ کیدونکې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې هر خزښت او همدارنګه هر حرکت چې کیږي بیا دغه حرکتونه او خزښتونه خپل دښمنان هم لري. مونږ سولې دپاره هم ډېر دښمنان ده. دغه دښمنان نه یوازې مونږ د سولې دښمنان دي، متاسفانه مونږ د هغه لاسته راوړنې دښمنان هم دي چې په وروستیو دوه لسیزو کې مونږ دپاره حاصل شوې ده. دغه د سولې خبرې، سولې مونږ نیاز دی، مونږ اړتیا ده، هر افغان اړتیا ده. مونږ باید په هغه وضعیت کې ژوند وکړو چې هغه وضعیت د سولې په نامه یادیږي. خو متاسفانه دغه وضعیت ته رسیدل بیا په افغانستان کې دا یو ډېر ستونزمن مسله ده. مونږ دښمنان د خلکو، دښمنان د دغه خوځښت او همدارنګه د دغه حرکت په تبهامي ځینې کارونه کوي چې دا د سولې دپاره مخالفت دي. مونږ دښمنان بیا دغه مهال چې مونږ سولې دپاره کوشش کوو، تلاش کوو، همدارنګه د هغه دوه لسیزو د لاسته راوړنې د حفاظت په خاطر کوشش کوو، نو ځینې کسان دي، ځینې ډلې دي چې هم د سولې دپاره همدارنګه هم د هغه لاسته راوړنې د حفاظت د مخالفت په ډول دغه مسلې باندې بیا دوی ځینې کارونه کوي، ترورونه کوي، ځینې کسان وژني، مونږ خبریالان وژني، مونږ مدني ټولنې کسان وژني چې هم مونږ سولې ته ونه رسیږو، هم همدارنګه دغه مونږ لاسته راوړنې چې ده هغه هم باید حفظ ونه شي.
که چیرې هدف دا وي چې یو داسې سوله راځي چې هغه کې بیا د خبریال راتلونکی یا د بیان د ازادۍ راتلونکی داسې واوسي په ټوله کې بیا هغه خلکو دپاره چې په اوس مهال کې په رسنیو کې یا د بیان د ازادۍ په برخه کې کار کوي یا د دې برخې فعالان دي، څومره بیا د دې زمینه برابرېږي چې هغوی ځان سانسور کړي؟
یو مسله دا ده چې نننی وضعیت کې همدارنګه په نننی نړۍ کې هر مفهوم خپل هغه کلاسیک یا پخوانی تعریف یا پکې توپیر راغلی دي. په هر مفهوم کې د هغه اجتماعي مفاهیم یو هم سوله ده. سوله یوازې د جنګ ختمېدل نه ده. سوله یو وضعیت ده چې په هغه وضعیت کې باید جګړه نه وي او په هغه وضعیت کې باید هغه اساسي حقوق د وګړو دپاره تعریف وشي او موجود وي. یو د هغه اساسي حقوق همغه د بیان ازادي ده، همدارنګه د رسنیو ازادي ده. زه فکر کوم که مونږ دښمنان وضعیت دغسې تعریف کوي چې یا سولې یا د بیان ازادۍ، دا په خپله د دوی یو نیرنګ ده، د دوی یو فریب ده. زه فکر کوم مونږ سولې ته اړتیا لرو او سولې مونږ حق ده. د دې حق په خاطر باید مونږ مبارزه وکړو او دغه شان مبارزه وکړو چې دغه مونږ بیا اساسي حقونه چې ده هغه هم باید په خپل ځای کې وي. دا د بیان ازادي ده، د بشر حقونه ده، دغه مسایل باید په خپل ځای کې وي.
کله چې موږ د رسنیو بحث کوو، دلته تر ټولو مهم ټکی د بیان ازادي را مطرح کیږي او بیان ازادي بیا یوازې په خبریالانو پورې هم محدوده نه ده. تاسو په یو داسې بنسټ کې کار کوئ چې هغه عملاً د بیان د ازادۍ د رشد لپاره کار کوي. تازه د پوهنې وزارت یوې پریکړې به خبر شوي یاستئ چې د دولس کلونو د نجونو پورته یې په ترانې ویلو باندې بندیز لګولی. په ټوله کې دا د څه خود نه کوي؟ افغانستان کوم قرن ته روان دی او د بیان ازادۍ پر وړاندې دا څه ډول یو ضربه ده؟
کله چې موږ وایو د بیان ازادۍ دا یو حق ده، ګرد افغانانو دپاره او ګرد بشریت دپاره، دا یوازې د خبریالانو دپاره نه ده، د مدني ټولنې دپاره نه ده، دا د هر وګړو د افغانستان په مستوا کې د هر وګړو حق ده چې هغه حق ولري او همدارنګه د دن استفاده وکړي. ځینې مسایل دلته بیا ترسره کیږي چې موږ دپاره شک پیدا کیږي چې ځینې کړۍ دلته په دولت کې په دننه کې او د حکومت په دننه کې هم دغه د طالبانو یا د افراطیانو یا د تروریستانو هغه ایدولوژي ته چې دا د هغه دپاره کار کوي. یو هغه همغه تصمیم وه چې د کابل د معارف ریاست لخوا نیول شوی وو او خوشبختانه دغه تصمیم اوس ملغا شوی ده، لغوه شوی ده. په خپله د معارف ریاست وایي چې دا برداشت درست نه وه او موږ هغه پخوانی تصمیم اوس په خپل ځای کې نه ده او لغوه شوی ده. که موږ دغه مسایل ته پام ونه کړو او دغه مسایل ته بیا ځینې تصمیمات چې د ازادۍ پرخلاف ده د هغه پرخلاف موږ ونه درېږو نو دغه قرائت بیا خپل ځای نیسي چې موږ د هغه پخوانۍ لسیزو کې د مثال په توګه شل کال مخکې بیا موږ وضعیت د هغه شل کال مخکې پخوا په توګه باید وي.
د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایه رئیس ښاغلی مجیب خلوتګر ډېره مننه.
هیله ده مهرباني.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پسرلی را روان دی او طبیعت د رنگینو جامو اغوستلو ته تیاری نیسي. د طبیعت د ښکلا لپاره د نیالګیو او نورو زینتي بوټو ایښودل مهمه خبره بلل کیږي. په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په افغانستان کې ځوانان څومره په دې برخه کې ونډه اخلي. په نورو هیوادونو کې د اقلیم او چاپیریال موضوع یوازې د حکومتونو په سطحه نه بلکې